أساسي أو بشري حقوق. درنو اردونکو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو په حق باندې خبرې کوو. زموږ سره میلمه دی د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد محمد علام ظریف سانکزای. استاد په پایل کې خو ډېره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ.
په پایل کې به په دې باندې خبرې وکړو چې په یو هیواد کې یوې ټولنه کې دغه مطبوعات که هغه صوتي دي که هغه تصویري دي دا څومره مهم دي، څومره ارزښت لري؟
د بیان ازادي چې د وګړو په ټولنه کې له جمله د اساسي حقوق ګڼل کېږي، له همدغه کبله داسې د بیان ازادي په قوانینو کې تسجیل شوې ده او داسې لیکل شوي دي په قوانینو کې چې له تعرض نه مسونه او خوندي ده، او د ټولنې هر وګړی حق لري چې خپل فکر د وینا لیکنې او انځور او یا نور وسیلو له لارې د قانون له حکمونو سره سم څرګند کړي. دغه وینا سما تاسو ته وکړه یا دغه متن سما تاسو ته ویلې، دا یو حقوقي متن ده. دا په اعلامیه د جهاني د حقوق بشر کې هم ذکر شوی، نړیوالو نورو کنوانسیونو کې هم ذکر شوی، د افغانستان پخواني اساسي قوانینو هم دغه متن په همدغه انداز سره په خپلو نصوصو کې ذکر کړي دي. لکه د جمهوریت د وخت اساسي قانون ته هم که اشاره وکړو، 14 ماده کې د بیان آزادي د افغان وګړو حق او اساسي حق ګڼل شوی و. اوس راځو دې موضوع ته چې دا څومره مهمه ده په ټولنه کې د بیان ازادي. د بیان ازادي لکه چې ما هغه متن کې تاسو ته ذکر وکړو، د قانون له حکمونو سره سم باید په مشروع ډول او د ټولنې د اصلاح لپاره او د ټولنې د ودې لپاره، فرهنګي ودې لپاره، علمي ودې لپاره، او همداراز د هغه مشکلات چې په ټولنه کې دي هغه باید مطبوعات په ټولنه کې را برملا کړي. نو دغه لنډ ډول باندې سما تاسو ته ارزو کړو، دغه مسایل که چیرې په ټولنه کې د مطبوعاتو لخوا نه او د بیان د ازادي لخوا نه په غږیز، صوتي او یا تصویري او یا چاپي رسنیو کې را برملا کیږي، دا د ټولنې لپاره ډېر اړین او ډېر مفید واقع کېدای شي. اساس کې او په اصل کې دا یو مشروع او ښه کار ده چې د بیان ازادي په دغو نکاتو باندې سما ارزو کړو په ټولنه کې.
بله، لدرې کلونو نه زیاته موده سوله چې په افغانستان باندې طالبان د دوام ځل لپاره بیا حاکمیت لري، او له همغې ورځې را په دې خوا د خبرونو له مخې ورځ تر بلې محلي راډیوګانې، نړیوالې راډیوګانې په دې باندې بندیزونه لګېږي، حتی بندیږي. درته وایي چې دا به څومره ستونزې رامنځته که خلکو ته به عامه پوهاوی څومره کم شي چې طالبان ورځ تر بلې رسنۍ بندوي؟
دولتونه باید مطبوعات خپل همکار وګڼي، یعنی دغه اصل ته معتقد شي چې مطبوعات او رسنۍ د دوی همکاران دي، او دوی په داسې مسایلو باندې خبروي چې حتی دوی کېدای شي په هغه مسایلو باندې خبر نه اوسېږي. نو که چیرې دولتونه په دغه موضوع باندې خپل سر خلاص کړي او دا ځان ته ومني چې رسنۍ د دوی همکاران دي او دوی سره د حکومتداري په برخه کې کومکونه کوي او مرسته کی، نو په دې لحاظ باندې کېدای شي چې دغه مسایل حتی وجود ته رانشي. بلې نکتې ته باید اشاره وکړم چې د بیان د ازادي د حق تر سوري لاندې، د هغه تر عنوان لاندې یو بله موضوع هم په قوانینو کې اشاره ورته شوې چې هغه حق د لاسرسۍ په اطلاعاتو ته ده. حق د لاسرسۍ اطلاعاتو ته چې د ټولنې وګړي اطلاعاتو ته باید لاسرسی ولري. بل اصل د ده حق لاندې چې حق لاسرسۍ اطلاعاتو ته ده، لاسرسی اطلاعاتو ته د مطبوعاتو له طریق نه او د رسنیو له طریق نه کېدای شي چې د ټولنې وګړي حق لري چې مطبوعاتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. نو دا امر ناشونی ده مګر دا چې مطبوعات آزاد وسیږي، رسنۍ آزاد وسیږي، تر څو د ټولنې وګړي وکوی شي چې رسنیو ته لاسرسی یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. نو د دغه د حق د احترام له وجې او د وګړو حق چې دا داسې رسنیو ته او یا اطلاعاتو ته لاسرسی ولري دا ناشونې ده، مګر داسې د بیان ازادي او د رسنۍ ازادي په یوه ټولنه کې وجود ولري.
بله استاد، یو شمیر تعلیمي پروګرامونه هم و چې هغه هم د ښار په سطحه، هم د کلیو په سطحه، له راډیو تلویزیون څخه خپرېدله. مثلا مثلا یو دهقان ته د کاروندې په اکله یو معلومات ورکول کېده، یوې مور ته د هغې د ماشومانو د سالمې روزنې په اکله معلومات ورکول کېدل. دغه څه اوس بند دي. دلته د عامو افغانانو حق څومره تر پښو لاندې سه؟ سیاسی اړخ یوې خواته پرېږده، دوی په ټولنیزه برخه کې هم معلومات نشي ترلاسه کولی. استاد،
مهمه خبرې ته مو اشاره وکړه. راځي اول درې نکتې ته اشاره وکړم. چې قوانین یا حقوق چې په ټولنو کې د قوانینو په واسطه باندې د وګړو حقوق تامینېږي، هغه د ټولنې فرهنګي، دودیز او همداراز اعتقادي مسایلو له طریق نه تامینېدای سي. څرنګه چې تاسو اشاره وکړله، یوه وسیله کېدای سي چې هغه رسنۍ وسیږي او په ټولنه کې دا کېدای سي مشروع استفاده هم تېر وسي، غیر مشروع استفاده هم تېر وسي. هغه مشروع استفاده سي ورنه کېږي چې د قانون په چوکاټ کې، ولې چې دغه حق ته د قانون په چوکاټ کې په افغانستان کې یا په نورې نړۍ کې د هر ملک کې د قانون په چوکاټ کې دغه آزادي ته اجازه ورکول شوې ده. نو په مشروع طریقه باندې که چیرې وغواړو چې دغه حق په مشروع طریقه او په قانوني طریقه باندې اعمال سي په ټولنه کې، هغه مثبتې نکتې دي لکه تاسو ورته اشاره وکړله. ډیری وګړي ضرورت لري مطبوعاتو ته، رسنیو ته، تر څو په کلو بانډو کې د رادیو، تلویزیون او نور سوشل میډیا له طریق نه په دغه مسایلو باندې د خپل د ټولنې باندې خبر سي، اخبار له غېږې نه تعقیب کړي. او همدار استاسې ډېر ښه اشاره وکړه، تعلیمي برنامې او د دوی د علم د سطح د لوړوالي له کبله دوی ته دغه زمینې مساعدې سي. نو که چیرې رسنۍ مسدودې وسیږي او رسنۍ کمې سي، یا به بیخي مسدودې نه یا کمرنګې بسي، نو دغه حقوق د وګړو سي په کلو بانډو کې دي، دغو ته لاسرسی نه لري. کېدای سي دلته په ټولنه کې یو نوه ناسم حالتونه ایجاد سي. نو د ټولنې د ودې لپاره په اوسني عصر کې رسنۍ او مطبوعات یو اړین رول او مهم رول په ټولنه کې لوبولی سي.
بله، تاسو له خلکو سره ډېر سروکار درلوده. کله چې دوی تاسو ته مراجعه کوله، څومره دوی اغز له رسنیو څخه کاوه؟ د ژوند په بېلابېلو برخو کې څومره د دوی ستونزې ورسره کمېدلې؟ داسې عملي تجربې کله خپل مسلکی کار سخرته وایه.
دغه شک نسته چې کله کله یو حق کېدای شي چې خلک د اعمال دغه حق لپاره د نورو حقوق تلف کړي او یا ټولنه کې له قانونه پښې اخوا کېږدي. په افغانستان کې که پخوا د جمهوریت وخت کې مو رسنۍ په یو چارچوب او چارچوکاټ کې چې د رسنۍ قانون دغه په چوکاټ کې اجازه د فعالیت درلوده، او په د اطلاعاتو کنټرول په وزارت کې کمیسیون د تخلفات د رسنۍ هم وجود درلود، چې دوی هغه تخلفات د رسنیو چې کله به یې تخلف کوه هغه تخلفاتو ته به یې رسیدګي کوله. نو تخلفات هم وجود درلود، اما مثبتې نکتې هم وې. لکه د افغانستان په قوانینو کې هغه نشرات ممنوع ګڼل سوي و چې د ټولنې د مشروع دودونو او کلتورو سره مخالف و، حد و حرمت و افترا په اشخاصو باندې و، همداراز اسلام دین مقابل کې یا دغه په مقابل کې دغه توهین و تحقیر، دا ټول ممنوع نشراتو. اما برعکس مثبت نکته دا هم وی چې خلک به کله په بعضی مسایلو کې په کاری برخو کې مراجعه کوله، نو طبیعي ده چې دوی به له مطبوعاتو نه ډېر خبر وو او دا مسایل به انعکاس پیدا کوو. له بلې خوا نه موږ په ټولنه کې کله چې د حکومت کارونه ګورو، او که چیرې په حکومتي کارونو کې منفي حالتونه ایجادېږي، همدغه رسنۍ دي چې هغه منفي حالتونه را برملا کوي او د هغه مخه نیول کېږي. نو د قانون د تطبیق لپاره یو ښه وسیله چې په ټولنه کې قانون تطبیق سي او د قانون حاکمیت پلی سي، هغه کوي سي چې رسنۍ دي سي هغه برملاتي او د قانون په تطبیق کې بیرته غوړې خبرې ته خپل راګرځم سي. د قانون په تطبیق کې رسنۍ په مشروع طریقه او په قانوني طریقه سره د حکومت سره همکاران او مرستندوی دي، تر څو په ټولنه کې د قانون حاکمیت پلی سي.
استاد، یو بله موضوع دا ده چې مثلا کله به د ټولنې په یو قشر باندې ظلم کېده، نو دوی به خپل غږ په رسنیو کې پورته کړه. که به د دوی حق دفتا نه ورکول کېده، مګر خپل هیواد کې مسؤول کسان او نړۍ به په دې پوه سوله چې دغلته دغه حق تر پښو لاندې سوی. مثلا د معلولو کسانو حق نه ورکول کېده، مثلا که افغانستان ته کومکونه راتلل، خوار او غریب ته نه ویشل کېدل، دا مرسته راغله ماته ونه رسېدله. مګر نن سبا د افغانستان خوار غریب خلک چې مرسته مرستې ته اړتیا لري، دوی ته مرسته نه رسیږي. سره له دې چې مرسته نه رسیږي، دوی حتی خپل غږ نشي پورته کولی. په دې باندې خبر راته وکړئ، دا وضعیت څومره د درد وړ دی؟
کله چې قوانین خصوصا په اساسي قوانینو کې، په ټولنو کې او نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو کې دغه حق په ټولې نړۍ کې منهج دی او حق ګڼل سوی، او د ټولنې د وګړو دا حق د پڅنګ د نورو حقوقو کې اساسي حقوقو کې چې د بیان ازادي د دوی حق ده، دا ټول د دغه منطق او فلسفې له وجې نه مشروع سوی. داسې یو حق له حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ چې کله مشروع کیږي یو منطق او فلسفه لري. تاسې دغه سوال کې خپل دغه منطق او فلسفه ته اشاره وکړه، سی هغه په ټولنه کې کچېرې دی وګړو حقوق نقضیږي، دغه رسنۍ دي چې دغه حقوق د راپورو له طریقه او د نشراتو له طریقه او د خبرونو له طریقه څه په چاپي ډول وسیږي، په صوتي ډول وسیږي او یا په تصویري ډول باندې وسیږي، دا را برملا کوي. نو دغه داسې هغه څوک چې د وګړو حق نقض کړی ده هغه را برملا کیږي، او حتی دولتونه د ته چې کیږي چې د ټولنې د وګړو حقوق په دغه بخش کې یا په دغه ادارې کې نقص سوي دي، دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات کوي. نو دغه ده چې د خلکو حقوق په ټولنه کې هغه وخت ښه خوندي کېدای سي چې رسنۍ آزادې اوسېږي. البته آزادي هم په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې، په هغه محدودیت د چوکاټ د قانون کې چې کل آزادي اوسېږي، دوی دغه مسایل دغه مشکلات چې په ټولنه کې دي دا را برملا کوي، او مسؤولو کسان نو ته دغه موضوع روښانه کوي، او مسؤول کسان کېدای سي او حکومتونه دغه د رفع لپاره عاجل اقدامات وکړي.
بله، وضعیت کم دا رقم دوام وکړي په افغانستان کې ناخوالی وي، خو په خوا کې بیا افغانان خپل حق هم نسي غوښتلی، رسنۍ محدودې وي، خبرې نسي کولی، دوی ته به څه ویل ولرو؟ څه رقم خپل غږ پورته کی او خپل حق وغواړي؟ یو بل مشهوره خبره موږ لرو چې حق ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي. څنګه دوی د خپل حق واخلي؟
یوازینی لار د انفاذ د قوانینو، استمرار د قوانینو په ټولنه کې ده. افغاني ټولنه هم له نورې نړۍ نه مجازانه ده. په ټوله اسلامي نړۍ کې قوانین وضع سوي دي. په افغانستان کې د قوانینو وضع منشأ او مبدا اسلامي شریعت ده. د اسلامي شریعت په رڼا کې او د اسلامي حقوقو چې یو مستقل حقوقي سیستم ده، دغه په رڼا کې د قوانینو انفاذ او استمرار په ټولنه کې یو اړین او ضروري ګام ده چې په ټولنه کې تر څو په هر برخه کې چې د اسلامي شریعت د منابع او حیثه سي مصالح مرسله ده، د مصالح او جمله نه چې په ټولنه کې مصلحتونه وسې ایجاب کړي، چې په هر برخه کې موږ باید قوانین ولرو. دا قوانین لکه په خوا سي په افغانستان کې منبع اسلامي شریعت، د افغانستان مشروع دود او دستور، د دغه مسایلو پر بنسټ باندې تر څو قوانین بیرته انفاذ او استمرار پیدا نکړي، نو طبیعي ده سي هر برخه کې بستونزې وجود لري. یوازینی لار د داده سه په هر برخه کې قوانین وجود لري. هر څوک په خپل محدوده د حق باندې پوسی، هر څوک په خپل محدوده د مکلفیت باندې پوسی، او موږ دغه مسائل ټول راوخلو په قانون کې کود کو، او قانون خلکو ته ور عام پوهنه وکړو، او قوانین خلکو ته ور وړاندې کو، د همدغه مطبوعاتو له طریقه د خلکو حقوق او مکلفیتونه ورته واورو، او ورته برنامه او خبرونه ولرو، تر څو دغه خلکو کوي سي خپل حقوق او مکلفیتونه د قانون په چوکاټ کې په ټولنه کې اور باندې پوسی. نو بنا ان بیا هم په دې تاکید کوم چې تر څو په هر برخه کې قوانین وجود نه لري، نو دغه ستونزې او مشکلات به وجود ولري، خصوصا د رسنۍ په برخه کې چې موږ تاسو بحث په دې باندې ده. نو بنا ان ضروری ده چې ورته قانون وجود لري، د دغه قانون پر رڼا کې رسنۍ خپل حقوق او مکلفیتونه او دغه په چارچوب کې خپل فعالیتونه ته وده ورکړي، هغه کارونه یا هغه خبرونه چې د قانون مخالف دي لغ نه صرف نظر وکړي، او هغه مسایل چې د قانون په چوکاټ کې دي هغه باندې خپل کارونه مخکې بوزي. بنان په ټولنه کې قانونیت په هر برخه کې کېدای سي د قانون پر رڼا کې حاکمیت د مشروع او ښه حکومتداري او د یو ښه قانونمند ټولنې شاهدان وسو.
بله، کله چې رسنۍ کمیږي نو وځي خبره ده چې اره رسنۍ ګڼ شمېر کارکونکي لري، دوی هم بیکاره کیږي، او اقتصاد هم د دوی په خره اندازه سفر ته یعنی رسیږي. البته دا د دوی خپلې خبرې دي چې کوي. دوی ته به څه ویل ولرو؟ دا خو ښکاره خبره ده چې حق یې تر پښو لاندې سه. یو عمر یې په دې برخه کې زحمت ویستلی، درس یې ویلی، تحصیل یې کړی، بیا تجربه ترلاسه کړی، کار یې کړی ده. مګر اوس د غه رسنۍ بندیږي، هغه په کور باندې کینول کېږي، د ده له خولې نه مړۍ اخیستل کېږي. په دې هکله تاسو استاد څه وایه؟
اوسنی عصر کې هر بخش کې چې تحصیلي برخې ایجاد شوي، خصوصا په پوهنتونو کې پوهنځیونه ایجاد شوي، دا د ټولنې د نیاز په اساس باندې ایجاد شوي. چې یو له پوهنځیونو د افغانستان په پوهنتونو کې ژورنالیزم پوهنځی ده، کله چې ځوانان هلته ځي تحصیل کوي په هغه برخه کې، نو طبیعي ده چې دوی امید دیده لري چې دغه تحصیل نه په ټولنه کې ورته کار زمینه مساعده شي، او د دغه کار له زمینې له واسطه باندې خپل استمرار معیشت او یو مشروع ګټه خپل لاسته راوړي. په څنګ دې ده کې ټولنې ته مصدر د خدمت د خپل مسلک له لحاظ وسي، یعنې له یوې خوا دوی خپل حقوق لاسته راوړي سي، یو مشروع ګټه یا مشروع وظیفه یو مشروع عاید لاسته راوړي چې هغه معاش ده، او له بلې خوا نه په دغه برخه کې په خپل مسلکي برخه کې په ټولنه کې د خدمت جوګه ګرځي. نو په دې کې شک نشته چې دغه رسنۍ چې کله بندېږي ډېر یو غټ قشر کېدای شي د موږ رسنۍ هم افغان وګړي له کارونه په کورو کېني، او د دوی هغه عاید چې و له دې طریق نه هغه هم له لاسه ورکړي. نو بنا کله چې دغه تحصیل په ټولنه کې اجازه ورکول سوي، نو دغه کار هم په ټولنه کې مشروع ده. نو کله چې دغه کار په ټولنه کې مشروع ده او تحصیل کوي او د ده زمینه د کار په ټولنه کې بیا وجود نه لري، نو بنا دا هم اصولي او درست کار نه ده. نو له دې لهذا ضروری ده چې کله تحصیل کیږي زمینه د کار ورته مساعده شي، زمینه د کار کې دوی مشروع عاید خپل لاسته راوړي. او اوس ځینې کسان د تاسو د سوال په ارتباط باندې چې له کاره سبک توشه کیږي او کور کې کینی، دا هم یو بل ناورین کېدای شي په ټولنه کې. د بیکاری سطح په ټولنه کې اوج ته ورسي، سیاسي هم په افغاني ټولنه کې د بیکاري سطح په اوج رسېدلې ده. نو یو بل قشر هم کېدای شي چې پکې بیکاره شي.
مسؤولو کسانو ته به څه ویل په آخر کې ولرو چې دوی څه وکړي چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې نشي؟
طبیعي ده چې د دولتونو مکلفیتونه د ټولنې د وګړو د حقوق ساتنه ده، او د هغو ته د ښه ژوندانه زمینه برابرول دي. نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې په خپل حکومتي کارو کې د ستراتیژي او مشخصو پلانونو جوړولو ته ډېر توجه وکړي، او په دغه ستراتیژیو کې چې ما د قوانینو یاد وکړل، د استمرار د قوانینو، انفاذ د قوانینو، د ټولنې د وګړو د حقوقو د حفاظت لپاره باید حکومتونه چې د دوی دندې وظیفې دي او د دوی د وګړو د ښه رفاهي ژوند ته زمینه مساعدول، دا د دوی مکلفیتونه دي. ولې په اصل کې حتی که له شرعي لحاظه ورته نظر وکړو، حکومتونو کې چارواکي دا یو حق نه ده، بلکې دا د دوی تکلیف ده، او دا یو امتیاز نه ده چارواکي مسؤلیتونه، بلکې دا یو مکلفیت ده، او دا یو بار ده چې د دوی په اوږو باندې کودل سوی ده. بنان د دغه د بار د پخپلو اوږو باندې سې کله اخلي، په طبیعي ده چې په ټولنه کې د وګړو حقوقو ته باید ځانګړی توجه وکړي، او د هغو حقوق باید ورته ماده شي، او د هغو د حقوقو لپاره زمینې برابرې کړي. بنان په دې مسایلو باندې ضروري ده چې ستراتیژۍ، پلانونه او قوانینو وضع کول د حکومتداري، د ښې حکومتداري یوه بېلګه ده په اوسني عصر کې، او د اداري اصولو لحاظ نه د ښې حکومتداري جوګه دا کېدای شي چې ستراتیژۍ، پلانونه، قوانین د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره باید په ټولنه کې د حکومتونو له خوا رعایت او تطبیق شي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
دران دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د کابل پوهنتون د حقوق د پوهنځي پخوانی استاد محمد علام ظریف ستانکزی. تربیه فرض کې چې هست علام مال او ملګری.
تگی ټول در پسې مړخ کاری جانانا تگی ټول در پسې مړخ کاری جانانا پخندا وای چنخ کاری جانانا پخندا وای چنخ کاری جانانا پمرے کی دیو بخ کاری جانانا اے پمرے کی دیو بخ کاری جانانا زندگی ټول در پسې مړخ کاری جانانا زندگی ټول در پسې مړخ کاری جانانا پکی غر تخکاری جانانا پکی غر تخکاری جانانا عمرے کی دیو بخکاری جانانا عمرے کی دیو بخکاری جانانا تگی ٹول در پس مڑخکاری جانانا تگی ٹول در پس مڑخکاری جانانا پجامنو کران جخکاری جانانا پجامنو کران جخکاری جانانا پمرے کی دیو بخکاری جانانا اے پمرے کی دیو بخکاری جانانا زندگی ٹول در پسې مڑخکاری جانانا زندگی ٹول در پسې مڑخکاری جانانا لاسوخ پی نشت زڑخکاری جانانا لاسوخ پی نشت زڑخکاری جانانا عمرے کی دیو بخکاری جانانا عمرے کی دیو بخکاری جانانا در پسی مڑا کاری جانانا تگی ٹول در پسی مڑا کاری جانانا
آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت ساروانیم دی پروگرام تمو هر کلی کوم نن مو میلمنه یو داس افغانه ده چی لکمکینی اروپا تتللی حل تلوی شوی او زدکری کلی دی د خپل شخصي تجارت ترڅنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډیر تشویق کړی دي. زموږ مېلمانه دیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډیر لیدلې او مرکې به مو یې اورېدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډیر بلد ونه اوسئ. هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اورېدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا. زه ډېره وړه راوتلې یم، تقریبا د شپږو کالو وم چې د افغانستان راوتلې یستو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوي دي، همدلته مې مکتب وې، بیا پوهنتون ته راړلم. وروسته له پوهنتون نه بیا خپله ماستري مې وکړله او وروسته له ماستري نه مې خپله ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوي دي.
شاید زموږ یو شمېر اورېدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نوي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هېره کړې ده او کې هېره هم نه ده، نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي: واخله، راشه، وخوره. په نورو مسایلو باندې په خپله ژبه خبرې نشي کولی، ځکه چې د درس ژبه یې پردی ده. دوستان او همصنفیان نور دي، اما تاسې له نیکه مرغه خپله ژبه نه ده هېره کړې. دلیل یې څو د مور و پلار کوشش و که ستاسو خپله مینه وه؟
بلکل، د مور و پلار زحمت خو په دې کې غرترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې به م څه وخت خوندې ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور و پلار به م نه پرېښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوئ په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړئ، نو ډېر به تشویقولو. مور و پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به غوښتل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبوره وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وی اثر، تر څو هم خپله ژبه وساتو او د هغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي ساروان صاحب، په همغې وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک او لوست زده کړی، نو ما به ورته وی زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیک لوست زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. نو دوی چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، تاسو باید د زده کړې وي. کومه ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وایي چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، ولونه یا د ولیکه او ته به لیکلی او لوستلی نه شي، بیا ستا چې هر څومره زده کړې پورته وي، نو ته د هغوی په سترګه باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو هماغه وه چې بیا زموږ سره هغوی به د خپله د کوره به زموږ سره کار کوله. په کور کې بېخي لکه مکتب باندې درته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه هېره کړو او د هغې د څنګ سره هم لیک لوست هم زده کړې وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو؟
ډیر کم، د خاطر چې جنگونه او په غو وختونو کې نو ډیر کم به تلو راتلو. بیا نو څه وخت به چې تلو، ډیر کالونه وروسته به تلو. خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډېر رفت آمد ډېر زیات وو، او دغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دري ژبه هم د همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دواړو ژبه باندې بلاتیات، که څه هم زه د افغانستان ډېره وړه راوتلې یم، په دواړو ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه دغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله. نو د کرکټ ټیم راغی، نو په دې وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پیژندل او نوې دوی د انټرنیشنل سټیج سره وتلی وو، نو ډېر کم خلکو هم باور باندې درلودل او هم علاقه درلودل ورسره. نو سپارت کې زه چالتو ما زما سره تماس ونیول شو او ویل ته کرکټ ټیم راغلی دی چې دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سپارت ته. نو زما په زړه دی په دې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وی چې ولې نه، ده ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړ، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویقول، ډېر زیات مې تشویقول، خو دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دی مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی به مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت دوی چې په هغه وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړل، نو هماغه شوله چې بیا نور هیوادونه هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتره ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم د مغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسو نور هیوادو ته هم سره لاړې چې کله په نور هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللی ما په داخرو کې به ورسره تللی ما صرف د تشویق په حساب باندې څو ځلې تللی یم. نو زیاتره ته نشوای تللی د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول بیرته افغانستان ته ولاړې کنه؟ هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه یاستلی، تشریف نه یاست، شکار وکي؟
بله، سوان صاحب، ما هیچ وقت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړی. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنوی ګونګسي وی چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه ما چې درلودلې وي. خو زه په افغانستان کې ډیر وخت لپاره هیڅ وخت نه پاتې شوی، اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه پاتې شوی، د لسو ورځونه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د هغې د همکارۍ دپاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسو کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل. نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ول چې شپه کله نه وی چې بریتانیا ته لاړې، کوم خاطره مو پیاده دی هغه وخت چې په افغانستان کې وی؟
بلې، زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه دی چې زه په کور کې اومه د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه وه، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو وه په هغې وخت کې، نو هغه یې په هغې کې رانیولی وه، هغه ډېر سخت لګېدلی وه، زخمي وه. نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطرې زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم، بیا زه خی خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسو دې ماشومتوب خی خاطرې نه لرئ؟ هغه څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه و. زما سر دومره په زړه کېږي چې ماشومان وو او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څه جنگ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې په زړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غټ تغییرات ولیدل. خلک ډېر زیات غریبان شوي وو، دو خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دا غټ تغییر و، نور غټ تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و. هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و، څرقم خلکو جامې اغوستلې. صفه کامه چې ډېر زیات تغییرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغییرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغییرات چې زما په آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه دا و چې مکتوبونه دروازې بندې وې.
که څه هم دا ستاسو خپل حق دی چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په هغه پیل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په اړه باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه پوه کړم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یو ورځ بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نه اقلا خبره اوسم. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت کې هم د طالبان راغل، ما به همیشه ډیر زیات لیکنې کولې او زما لیکنې به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په درلودل چې دا حقیقت، ما به بغیر د یېرې نه بابا همغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته به دا زما هغه جرأت یا زما هغه لیکنې به ورته دومره خوند نه ورکوله، ایدی په خاطر باندې چې دوی فکر کوله چې زه کېدی چې د طالبانو د درتاک څخه ډیره زیاته خوشاله او موزه د دوی ملاتړ کوم. نو همدې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې انتقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه په پښتو باندې غږیدلم، لیکنې مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینه یو مشرانو باندې و چې ول غوي ونه شو کړی چې زموږ هیواد هغه ستراتیژي هغه خاطر بوزی چې نن ورځ ځوانانو کولای شوای چې خپل هیواد کې راشي، کار وکړي، عملت زحمت وباسي. موږ غونډې په اروپا کې دلته تاسو زحمت په اروپا ته وباسو، ولی موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو. دغه شنو چې زما د لپاره به ډیر زیات پښتنې ایجاد اول زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زمو خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران. زما همدغه په خاطر باندې ما به لیکنه کولای او دوی به انتقاد د دې دلودل چې تک دا انتقادونه کوي، نو دا معنی ورکوي چې طالب پلوي. نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده. د چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کړي، مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، ترڅو دی بل د فکر نه وشو کړی چې زیاتره څوک زده کړونه وکړي.
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه هم یا آثار هم لري؟
بله، ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه از لیکنې کوم او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم راځم، برخه پکې اخلم. او دغه د څنګه سره کتاب سو زما نومغه کې کتاب لیکل شوی دی. زه دغه کتاب عمومي اخنه یم، خو یو برخه مې د کتاب کې لیکلې ده، هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په کله باندې ده، چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغه څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي. نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې که د افغانستان د امنیت پکلا باندې غالي لیکنی وکړي، نو اکثره وخت کې دي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده. نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدغه خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې مونږ دلته درس ورته وي.
څنګه بوله امنیتي مسایل سره دلچسپي پیدا شوه؟ ومن د شزینه طبقه ل امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیره لیوالتیا نوي.
بلکل اندی بخاطر باندې چې زه په دې باندې پوهېدلم چې زموږ تاسو هغه غرترین نیمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستله هغه زموږ تاسو امنیت و او اقتصاد و، دغه دوې برخې وې چې ما ورته ډېر زیات جالبیت درلودله. چې زه په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوه کړم، د افغانستان په امنیت باندې ځان پوه کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوه شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوه کړم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولی شي چې څوک بهتره کړي، کومې لارې ورته بهتره دي. نو دغه پلټنې وې چې ما غوښتلې خپل ځان ورباندې پوه کړم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شوي چې موږ تاسو ورته وګورو، د مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالي شای چې بدلېږي په افغانستان کې هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي، او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه و چې ما پکې خپل تخصص پکې واخیستلم.
د دکتورا موضوع مهمم داده؟
بله، بیا د دکتورا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې. بیا ما خپل دکتورا پکې ولوستله چې دغه د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپله دکتورا پکې واخیستله. تیسیس زما همدغه ده.
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسیس مو، او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي، خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي. څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو که پروگرام لارم پینگیسی با جبه بانده ده بله، و فعلا زی حتما اجبارم. نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بیا از موگ افغانان که چرت جالبیت ده امنیت سرالری او غاریزان پوی کری کولشی چه بیا دوی دیده کتاب نه هم خپلا استفاده و نوکری او زدکر و نوکی.
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ره با چه بخته است؟
بله، افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما د خپل شرکت دی، زه د دې څنګ سره چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې. نو خپل هغه ځان می مصرف کړی دی پکې.
نو غواړی چې د خپل شرکت په باره کې مو وس شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دی هغوی ته جالبه وي چې هلته جونی اجازه نه لري چې شوانځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بله، یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای، او د دې نه هغه زموږ خپله هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دې نه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یو چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، زموږ واردات صادرات کوو دلته. شرکت می نسبت ډیر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی. تقریبا سلو کسان دلته کار کوي زما سره، او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د نجونو مکتبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم بیرته فعال شي، راړه شم افغانستان ته. همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده، د دې یوه برخه سرمایه گذاری زه په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې، زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو تاجرانو دپاره ډېره ستونزمنه خبره ده چې موږ وشو کړی چې یا د سرمایه ګذاري وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت تر څنګ شرکت تر څنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته مزه ځنې خلک نیوي چې ورکهولیک، لکه زه ډېر زیات کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم، او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم دغه د څنګ سره چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډېر ښه دی. موټر چلول مې ډېر زیات خوښېږي چې موټر وچلوم مراره شم چیرته لرې او سفر وکړم خوښېږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه. کتاب لوستل مې خوښېږي خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و. ځینې وخت انسان وي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم ښه به وي. نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښېږي، لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښېږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې. او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فولو کوي، زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې ما اوسئ چې تاسو جنۍ هسته یا هلکه هسته یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسهدارې کورنۍ نه هسته. همیشه یو غټ هدف ځانته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه شی امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره انجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې دپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند موافق ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېږي. نو زما زیاتره لیکنې د انجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې ومه ډېر آرامه ومه او ډېره زیاته عاجزه ومه. نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولمه. نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله. نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله. په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما ښې خاطرې لري چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله. ما به فول تایم درس وی فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې د زه کار کوم د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده. که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت انسان کولی شي چې لږ راحت شي او خوشاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسې مینواله یاست؟ اوس هم تعقیبوي؟
بله سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله. اوس هم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای. د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما باکسونه نشته و په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشمه. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله. بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه. خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وي د کرکټ. خو ګران ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغه وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم د ټولو نجونې چېر څومره راغلل. نو بیا هغوی مهرباني وکړله په خپله چې نه موږ ټولو نجونو ته یې مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شلې، خصوصا چې ورو ورو نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم زه یو د اولینو افغان نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم. په کرکټ باندې مې خبرې کولې. خلکو ته ډېره زیاته جالبه او اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوې؟ وي خزي د کرکټ سره سړي دا یو تابو چې موږ ماته کړل او ورو انجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږیږي او نه یریږي د سپورت نه سپورت نه د نران د پاره نه د موږ انجونې هم کولای شو چې چیرته نن ورځ نه په کیلو بي خو کولای شو چې خپل هغه خپل نظر ور سره شریک کړو. ډیر زیات کسان چې سروان سره خپل پورپا کې هم وو زما د رتاک سره کرکټ ته مخالفین ډیر زیات سره مخامخ شول. مزمو خپل پورپا کې ډیر ژورنالستان نیولې ته ډیر کسانو پر مخالف وو چې ولې یو خزه په کرکټ باندې غږیږي یا مباشره غالي چې خپل ځان مباشره وبولي د ولې خبرې په کوي په کرکټ کرکټ خود نرانو د کرکټ باندې خو خزه نه پیږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یو طرف ته کولې ما خپل خپل فعالیت ته میدامه ورکول چې نه ماوي موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې انجونې وشي کړی جرأت را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راوځي هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کې ډیره سخته به وروسته ورور نور انجونې راووتل بیا اسانه شوله. نو بیا په مخه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې کرکټ ټیم هم ولرم. په هغه وخت کې چې ما دې درخواست وکړلې چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده را مخته شوی چې د کرکټ ټیم واخلي ما وزه غواړم روای خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخستل بیا خپل پلیران هم دلودل. نو ځکه ما د پاره یو غټه خبره و ده صرف دې د پاره ما د کار کول چې نور انجونې هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي خزینه هم کولای شي هم دغه کار راځي چې یو بل تلاش ورکړو او تشویق یو بل سره او وروسته دغه نه بیا هر کال زما په ځری کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیول چې سکل تیم اخلي او بیا به پلیران به کوشش کول چې د ما تیم تراشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس و چې دا صرف ما د ملاتړ لپاره د کار کول د خود زما بزنس خو په انګلستان کې و زما د پاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه راسوله. دا زیاتره د دې لپاره و چې موږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که دی سفارت دی کاری تجربه پاره هم وست څنګه تجربه و؟
تجربه دیره ښه تجربه و. ما ډیر څه ورنه زده کړل. زه مخکې دغې نه چې سفارت ته راشم ما داسې فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډیر ښه کارمندان درلودل خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده خو په واسطه باندې راغلي وو کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وا یا خپلو خپلوان وو هغوی به رالیږل بیا هغوی تعلیم کچه ډیره زیاته ټیټه وه. نو زما دپاره ځینې وخت به ډیره ستونزمنه خبره وي خو هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل. موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم خینی وکړه ډیره زیاته سخته تمامیدله. نو زما په ځل کې یو ځل زو راغلم زموږ سفیر صاحب په غوږ کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خط را کوي ما ته وی د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ته ولیکه. ما وزه دغه د لاسته لاندې کار کوم او چې زه خپل ما ماستری دلوده په ما زما ماستری لرم او د یو بیسواد د لاسته لاندې کار کوم. نو غوی وی چې دا د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ماته ښه تجربه دی راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلد شولم د دوی د فکر سره بلد شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما د پاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم به وي. نو د سفارت ماته د دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتري سیستم په دې باندې زیاتره از ځان پوه کړم.
بله ډیر مننه
تاسو نه ډیر ډیر زیاته مننه.
السلام سلام سه مشکل جانا نه ستا شوم د تان ما ما شره زان قربان دي شوم. السلام سلام سه مشکل جانا نه ستا شوم د تان ما شره زان قربان دي شوم. پدې شپوی دلې اور دې سوزلې پدې
شیشه بوی دلیم اور دے سلزلیم آخر بشم دیوانه زجار شما لطانه ماما شره لزان قربان دی شما السلام السلام سیمش کل جانانه زجار شما لطانه ماما شره لطانه قربان دی شما السلام السلام شهیدا چې زبر کا شوم د خپل پردو فدا شوم د خلکو دې خندا شوم رسوا شوم رسوا شوم د خلکو دې خندا شوم رسوا شوم رسوا شوم خو دې ګمای رانه زجا شوم لتان ماما شره لسان قربان دې شوم السلام السلام زیمش کل جانان زجا شوم لتان ماما شره لسان السلام السلام سیمش کو دے جانا میں سجا شمل تان ماما شہر لسان قربان دے شمل السلام